مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب امیر مو تاسو ته د 12 بجو په دی خبرونه کې هر کله وایم د خبري غړې دا اوریدونکو له خبرونو وروسته درته په مختلف موضوعات باندې رپورټونه لرو د خبرونو ویان بوریوال کاکړ را سره په سټوډیو کې د مایک هغه تسپارم د پښتونخوا سیمه نړۍ خبرونو تاسو ته وړاندې کوي
د مهمه خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده او د نړۍ د اوو لوی جمهوریت لرونکو هیوادونو مشرانو په اوکراین کې پر یو سوداګریز مرکز د روسیې لخوا سوی برید جنگي جرم بللی. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزړن وهلی دی. د دوی په وینا د میرعلي په 8 میاشتنی ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی سوی دی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس د جون پر 8مه مشال راډیو ته وویل
مشر یو بلې د پولیو کې سره غلو چې د سره مجبوری د شمالي وزیرستان پولیو کې سینا یو له شولې و علاقې چې کلا د پولیو کې سینا روشي نو په علاقې بچونه تا لازمی شي چې بچونه تا په مهینه شه توا ور پولیو کترې ورکو د شمالي وزیرستان علما کرام صاحبون مشر ملکون ونون مشر خواندې ماندی د ټوله مدد ډېر ضروری ده.
په پاکستان کې سږ کال تر اوسه 11 ماشومان پولیو وهلي دي او دا ټول د شمالي وزیرستان دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو صوبایي حکومت تورن کړی چې د آمدن او خرڅونو په اړه یې ډېره کمزوري منصوبه بندي کړې ده. د دوی په وینا حکومتي غړي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د صوبایي بجټ استعمال کوي خو د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په دې اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو تورن رد کړي. دوی ویل چې پر سختو حالاتو سربیره یا د صوبایي کلنۍ آمدن له 150 څخه تر 15 اربع روپیو رسولې دي. پښتونخوا ملي اومي ګوند وای د بنو په پښتون کامي جرګه کې د سویو پریکړو عملی کولو لپاره یو ناست کړي او بلبا للو یختره ورسته کوي. د خبره د یاد ګوند مرسیال مشر عبدالرحیم زیارتوال د جون پر 8مه مشال رادیو ته وکړه د ویل چې پر کامي مسلو په یو خوله د ژغ پورته کولو لپاره به د کامي کمیټې جوړولو په ګډون د جرګې د ټولو پریکړو عملی کولو لپاره ځانګړې ډلې جوړوي. پښتونخوا ملي اومي ګوند د روان کال د مارچ له 11مې تر 14مې په بنو کې دا جرګه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. یادې ادارې د جون پر 8مه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا پیسې له هغو 3,62,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اوسي. دا له وروسته ده چې د جون پر 8مه د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزلې تر 1,150 یاد کسان اوجل او د جی 7 په نامه د او لوی جمهوریت لرونکو هیوادونو مشرانو په اوکراین کې پر یو سوداګریز مرکز د روسیې لخوا سوی برید جنگي جرم بللی دی. دا خبره د جون پر 8مه د جی 7 یا د او هیوادونو د ډلې مشرانو کړې ده چې پکې برتانیا، کاناډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان او امریکا شامل دي. بیان جاته کړي چې بیلشه او بد کتلو پر بیګنا او لسی خلکو برید کول جنگي جرم دی. دوی هوټ شدلای چې دوی با د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د دې برید حساب اخلي. دا لغ وروسته دا چې د جون پر 8مه د اوکراین په کرمنیچ ښار کې پر یو سوداګریز مرکز د روسیې لخوا د توغندیو برید د ریپورټونو له مخې 15 تنه وژلي او 50 نور یې ټپي کړي دي. د خبرونو پای
پرېوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې رپورت پیلرو. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومتي ګوند بجټ د سیاسي ګټو لپاره کاروي.
د خپل مقصد سکیمونو دپاره یا هغه ځایونو دپاره چې د هغې نه د دوی سیاسي مقاصد حاصلېږي د هغې دپاره فنډونه یو طرف ته او بل طرف ته کوي. دا هم د اختیار غلط استعمال دی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنو جرګه کې د بدامنۍ پیښو ضد د کمیټې جوړولو اعلان کړی و. هغه کار څنګه شو؟
دا به خدای کول عملي کېږي او د دې هره ماده به دپاره په خپلې کمیټېانې او خپل ترتیبات نیول کېږي. نو په دې کې پارټۍ خپل چمتووالی لري.
راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د مخدره موادو کاروبار زیات شوی خو حکومتي چارواکي بیا بل څه بل څه وایي.
د دې خلکو د پاره چې یو سخت قانون نه جوړ شوی پولیس پسې منډي وای سړی ونیسي چې عدالت ته پیشي سر له دا عدالت نه په بیل باندې آزاد کړي. خو ان شاء الله صوبای ګورمن ډیر زر موږ دا بیل سیملای تر ورو دا موږ ریسیم لګنه پاس.
په نور ریپورتونو کې اوري چې د کورمې خلک د چټک انټرنیټ غوښتنه کوي. په افغانستان کې روسي زلزلې زیات شمېر ماشومان هم وژلي او په نورستان کې د واورو ورېدو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او زرګونه څاروي له منځه وړي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندی او تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ مشال ټکی کام کې هم د خبرونه نیخ پنیغه د پراګل سټوډیو نه اوریدئ شئ. کوربه مو زنه چې پامیرم د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزارن وهلی دی. د دوی په وینا دا ماشوم د میرلی دی او د جون په ویشتمه پکې د پولیو ناروغۍ پخلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جون له ویشتمې د جولای تر دوه مې د پولیو ضد کمپاین ترسره کیږي. په پاکستان کې سخت کال تر اوسه 11 ماشومان پولیو وهلي دي او دا ټول ماشومان د شمالي وزیرستان سره تړاو لري. نور حال بنو د عمر وزیر پر رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مشران او د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي یو بل کیس هم ریپورت شو چې د سره روان کال ملک کې 11 کیسونه پوره شول او د غټول 11 ماشومان یا د ناروغي په شمالي وزیرستان کې متاثر کړل. د دوی په وینا د میرعلي اتم یاشتو ماشوم ګوزړ ناروغي مازور کړ. ډاکټر شمس وای چې د ګوزړ ناروغي وایرس ټول وزیرستان کې خور شوه. د نورو کیسونو اندېښنه ده. په دې لړ کې د پرون یعنی جون 28 مینه تر جولای 2 مینټه یعنی یو اونۍ پولیو مهم یې شروع کړي چې ماشومانو ته د ناروغي څخه ژغورلو پولیو ساس کې یو ویکسین لګوي.
مشر یو بلې د پولیو کې سره غلو چې د سره مجبوهي د شمالي وزیرستان پولیو کې سینا یو لا شول یعنی مشر یو لا بچون مزوري شول. یو علاقه شه چې کله د پولیو کې سینا روشي نو په علاقه شه بچون ته لازمی شي چې بچون ته په مهینه شه دوا ور پولیو کتره ور کو. د جراسیم چې د وزیرستان هر کې تر سیدا هر بچی تر سیدا مشر سلور پینځه پولیو کمپنی نه وکړل. اس یو بل کمپین سٹارٹ شون دے شمالی وزیرستان علماء کرام صاحبون مشرا ملکون ونون مشرا خواندی ماندی دے ټوله مدد ډیر ضروری ده. ځکه چې کدا خلک مشتر مدد ونکو نو بیا میژ د پولیو کمپین چې کیم دا هغه هیڅ کله نشي کامیابیدای.
د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې د خیبر پښتونخوا په اته زیلو کې مکمل او باقی نورو زیلو کې په مخصوصو سیمو کې به او ورځنه پولیو مهم روان وي چې دا جون 28 مینه تر جولای 2 مینه ټه پورې ده. د ګوزړ ناروغي وایرس د دوی په وینا کور کور تر رسیدلې. د مخنیوي یوازنی لارې ټولو ماشومانو ته پولیو کترې او ویکسین لګول دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پر صوبای حکومت تور پورې کړی دی چې د آمدن او خرڅونو په اړه ډیره کمزورې منصوبه بندي کړې او د صوبې بجټ د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. دوی ویلي چې که د خیبر پښتونخوا حکومت د ولس ستونزې هوارول غواړي نو دې له وفاق څخه خپل حقونه وغواړي. خو صوبایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل. دوی وایي پر سختو حالاتو سربیره د صوبې کلنې آمدن له دیرش اربه څخه پنځه اویا اربه ته رسولی دی. نور حال د مشال رډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 204 دیرش ارب روپو د روان مالی کال په زمینی بجټ باندې بحث تیر مازیګر پای ته ورسیدلو او د حزب اختلاف د ګوندونو غړو د خزانه په وزارت نیوکې وکړي چې د آمدن او اخراجاتو د کمزوري منصوبه بندۍ په وجه موجوده حکومت په روان مالی کال کې مصرف شوی دومره لوی زمینی بجټ د مالی کال په اخیره کې د اسمبلی نه منظوروي او حکومت د صوبې د آمدن د سرچینو په زیاتولو سم کار نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
د خپل مقصد سکیمونو دپاره یا هغه ځایونو دپاره چې د هغې نه د دوی سیاسي مقاصد حاصلېږي، د هغې دپاره فنډونه یو طرف ته او بل طرف ته کوي. دا هم د اختیار غلط استعمال دی، ځکه چې دا زموږ صوبه ده، د دې صوبې ترقي د حکومت ذمه داري ده. د هغې ترقۍ دپاره مضبوطه مؤثره منصوبه بندي چې دا د ګډ ګورننس نښه ده.
خود خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جگرال د مشال ریډیو سره په مرکه کې د حزب اختلاف د ګوندونو دغه نیوکه رد کړې او هغه وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د صوبې آمدن زیات شوی، ولی زمینی یا اضافي بجټ منظورول یو داسي آئینی کار دی چې د تیرو حکومتونو په دور کې به هم ترسره کېدل.
زمینی بجٹ صرف دیتا وی چی کم کم لائن کے بجٹ شوی اماؤنٹ نا زیادہ خرچہ ستا لگی اغیل اتدا اسمبلی منظوری آلے. نو اصلی پوزیشن دادے چی تاسو اغا ایڈیشنل خرچہ اگو رہی آخو دو سو ارب بخکاری، خو چی کم ایکچول چرتا بچت شوی دے آ دو سو ارب نا زیاد دے. چی نن دری کال مخ کے دے صوبے آمدن 30 ارب روپئی ہو اور چرے 30 ارب روپئی نا نو زیاد شوی اور دے دو دری کالو کے کووڈ ہم راہ ہو تو دنیا معیشت ہم بند شو، پاکستان ہم ڈیر تکلیف دے حالات تیر کا، او زمونگا آمدن 30 ارب نہ 75 ارب تزیاد شو، چکم پا پورا پاکستان کے اوسطن ہر صوبے نہ زیاد دے اور وفاق نہ زیاد دے.
خود پاکستان پیپلز گون غڑی احمد کنڈی مشال ریڈیو تا ویل چکا صوبائی حکومت د مرکز نه د خپل وسیلو حق تر لاسه کړي، نو د هر ډول بیړنی حالاتو د مقابلې لپاره به ورسره د پیسو د کمی هیڅ ستونزه نه وي او د زمینی یا اضافي بجټ خرج کولو یا منظورولو په لړ کې به هم د هیڅ رقم مشکلاتو سره نه مخ کیږي.
زمون خرچے زیادتی دی او زمون آمدن چې کم دا هغه ډیر کم دی، نو آمدن باندې توجه ورکول غواړي کومه د خلکو حالات بدلول دي. د بجټ مقصد هم دغه دی کنه چې تا خرچ او تا آمدن سره
یاد دی چې د روان مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 1.22 روپو بجټ وړاندې کړی شوی، خو دغه بجټ د منظورولو نه وړاندې به په روان مالی کال کې مصرف شوی اضافي بجټ د اسمبلی نه منظورولی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د روان کال په مارچ میاشت کې د په بنو کې پښتون قومي جرګه کړې وه. په دې جرګه کې یو شمېر وړاندیزونه او غوښتنې شوې. په دې کې یو له مهمو وړاندیزونو دا و چې د پښتنو پر قومي مسلو د یو دریځ خپلولو لپاره به قومي کمیټه جوړېږي. د هغه اعلان نه تر اوسه نږدې 3 میاشتې اوړي. په دې منځ کې د پښتنو په سیمو کې نه یوازې د بدامنۍ پیښې روانې دي، بلکې زیاتې شوې هم دی. اوس پښتنه دا ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د داسې پیښو پر ضد د یو غږ پورته کولو لپاره د کمیټې جوړول تر کومه ځایه رسولی دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د بنو په پښتون قومي جرګه کې چې کومې پریکړې شوې وي د هغوی عملي کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د یاد ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال د جون پر 8 مشال راډیو ته وویل چې په دې لړکې یو غونډه کړي او بل بل لوی اختره وروسته کوي.
بېخي چټک به وار وي چې د دې دپاره عملي ګامونه واخیستل شو او 24 نقاطي اعلامیه دا به خدای کول عملي کېږي او د دې هره ماده به دپاره په خپلې کمیټېنې او خپل ترکیبات نیول کېږي. نو په دې کې پارټۍ خپل چمتووالی لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د 2022 کال د مارچ له 11 تر 14 د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګه شوې وه. په دې جرګه کې د پاکستان له ټولو پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون او ویناوې کړې وې. عبدالرحیم زیارتوال وای دوی تر جرګه وروسته هم له یو شمیر پښتنو مشرانو سره لیدل کتل کړي او ټول د ده په وینا د یو کمی کمیټې جوړېدو ته لیوال دي.
ټول دې خبرې ته ډېر په شدت سره ارزومن دي چې په دې کې اوس موږ دا ترکیب جوړ کړو او عملي ګامونه واخلو. د هېچا لخوا د دې په حواله هېڅ قسم منفي تاثر نه راغلی دی، نو وجود لري. ګرد تیار آماده، البته یو میټینګ به غواړي چې د هغه په بنیاد باندې بیا موږ ځینو تشکیلاتو ته ولاړ شو.
په دې جرګه کې که څه هم د ملت پالو او نورو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ګډون نه و کړی، خو پلاوی او استازی یې پکې شریک شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د کلتور سیکرټري ډاکټر خادم حسین په دې جرګه کې د خپل ګوند د پلاوی مشري کړې وه. نوموړي د جون پر 18مه مشال راډیو ته وویل سیاست او بیانیه د هر ګوند خپله ده، خو د ده په وینا د کام یو شمیر مسایل داسې دي چې مشران باید پرې په یوه خوله خبره وکړي. ده وویل پښتانه باید د خپلو مسلو د هواري په خاطر د موثر ژغ پورته کولو لپاره د کام په کچا یو کمیټې یا جرګه ولري.
خبره خو د ګوندونو ده، فیصلې هم ګوندونو کې، د ګوندونو خپلې ادارې دي، خو لکه د ګوندونو د ادارې باید چې په دې ارتباط یا په دې مربوط کېدلو باندې سره رضا شي. دا ډېره زیاته ښکاره خبره ده، دومره ضروري ده چې لکه څومره ساه اخیستل ضروري دي.
د بنو جرګې په څیر یا دې ته ورته جرګې نورې هم سوي دي، خو د پښتنو د کامي مسلو په هواري کې یا څه د پام وړ رول نه دی لوبولی. د پښتنو د وطن پر امنیتي حالاتو او د سیاسي ګوندونو پر هلو ځلو نظر لرونکي زیاتره وخت په ځانګړې توګه ملتپال مشران په دې تورنوي چې ګواکې هغوی د کام لپاره تر خپلو شخصي ګټو نه تیریږي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور مشال رډی ته وویل نور که نوي نو یوازې د بدامنۍ پر ضد باید په یوه خوله ژغ پورته کړل سي.
دا ګوندونه بیلابیل اګه غمبرست هم دي، هغوی سیاسي مقاصد لري او هغوی به داسې قسمه کمیټۍ څه جوړېږي ډېر اسان کار دی که هغوی غواړي چې دا زموږ سیاست لپاره موږ ته فایده راکړي. او دوی به بالکل داسې کمیټۍ څه نه جوړېږي که دوی ته داسې ښکاري چې لږ معمولي شان امکان لري چې موږ ته سیاسي طور نقصان راورسي. زما په خیال اوس دا مهمه ده چې د امنیت په خبره کم از کم دا راغونډ شي، یو آواز شي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پښتنو په سیمه او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ پیښې نږدې هر ورځ رامنځته کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په ګڼ شمیر پښتانه د دې مسلو حل په دې کې ویني چې د دوی په وینا پښتانه مشران باید سره یو سي او په شریکه پر خپل خاوره د امن لپاره ژغ پورته کړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. نور رپورټونه هم په خبرونه کې شته، اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ ته سر ورخکاره کړئ. دغه رپورټونه په لیکلي بڼه هلته موجود دي او په ویډیوي بڼه هم شته دی. زموږ یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. د ورځې مهم رپورټونه به په ویډیوي بڼه ستاسو په کمپیوټر کې یا په سمارټ فون کې ستاسو په مخ کې وي. په خیبر پښتونخوا کې د نشه یي توکو خلاف کارکوونکي وایي چې د صوبې په زیاترو برخو کې د نشه یي توکو استعمال او کاروبار ډیر زیات شوی دی. د دوی په وینا په دې کاروبار کې لوی لوی خلک لاس لري. دوی تور پورې کړی چې حکومتي ادارې په دې اړه سم ګامونه نه اخلي. حکومتي چارواکي وایي د روغدو کسانو درملنې لپاره د 1.5 کروڑ روپو د بجټ ترڅنګ تر 30 زیات د بیا بحالۍ او علاج مرکزونه هم فعال ساتلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د نشه یي توکو پر ضد کارکوونکي د امن جرګې مشر سید کمل شاه وایي چې د بلوچستان صوبې په شمول خیبر پښتونخوا کې د نشه یي توکو روزګار او استعمال ډېر په غټه پیمانه د ډېره وخت راسه شروع دی، خو تور لګوي چې متعلقه ادارې د دې مخنیوي په ځای په خپل پکې ککړ ښکاري.
زموږ په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د دې استعمال ډېر زیات شو او ډېر تیزی سره. وجه دا ده چې دا دلته په دې ځای کې چې کوم ډېر په اسانه باندې ملاويږي، په دې کې زموږ سپریاست او هغه ادارې هم انوالدی چې کوم د دې د مغنوی د پاره دی چې د روغ کم د پاره دی. په دې کې ډېر زیات پیسې ده، دا ټول پیسې ده د دې شاته چې کوم قوتونه دي دا خلک یې ون تر دې پورې چې کوم دی پارلیمنت هم تل دي شاهد شت خلک دي او د دې لاسونه ډېر زیات خوب دي.
نوموړی وایي چې د آیس نشې خلاف هم قانون سازي هغه وخت حکومت وکړه چې کله دغه نشه د صوبې کور په کور او کوسه په کوسه خوره شوې و. وایي اوس د سویلر په نوم یو نوې نور هم خراب نشه راغلې ده او حکومت د دې کاروبار کوونکو او نشه کوونکو په مخامخ بې وسه ښکاری. باید دې پرځت سخت قانون سازی وکړي شي. ولې دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې وزیر انور زیب خان نو پښتل نو دوهم ومنله چې پولیس او نور ادارې د دې نشې توکو په مخنیوي کې پوره بریالي شوي نه دي، خو وایي څه کمی عدالتي نظام کې دی. اول په دې اړه دوی سخت قوانین تجویز کړي دي او راتلونکي اسمبلی سیشن نه به پاس هم کړي.
د دې خلکو د پاره چې یو سخت قانون نه جوړ شوی او دا زمونږ د څو پورې چې د عدالتي نظام په دې کوم طریقه باندې روان دی او پولیس پسې منډي وای سړی ونیسي چې عدالت ته پیشي سر له د عدالت نه په بیل باندې آزاد کړي، هغه خلک چې هغه څوک په منونو کې په ټنونو کې په کیلوګانو کې کار کوي د هغه مافیا خلاف چې د څو پورې قانون نه جوړ شوی. خو ان شاء الله صوبای ګورمنټ ډېر زر بجټ اجلاس چې څنګه ختم شي فوراً د اختر نه پس به موږ دا بیل اسمبلی ته راوړو. دا به موږ ریسیم لګنه پاس.
ډاکټر زبیر علیمزه چې خیبر پښتونخوا کې د نشایانو د بیا بحالیه د مرکزونو د سازمان مشر دی وایي چې صوبه کې دا وخت سرکاري په شمول د سلویختو نه سیوا د نشایانو د بیا بحالیه مرکزونه فعال دي او په دې کې د سلور زرو نه سیوا په نشه کې بوختو خلکو علاج روان دی او هنرونه ورته هم خوادل کیږي.
عموما چې کوم د دې علاج دی چې هغه د لسو نه پنځل لس ورځو پوري بیا پراپر دوباره بحالی شروع شي چې پی تا د ماهر ډاکټر سایکالوجیست زیر نگرانی سایکو تھراپیز کیږي او ورسره چې کوم دی دوی ته مختلف قسمه دوايان ورکړي کیږي. به سیکنډری ریهاب شروع شي. په سیکنډری ریهاب کې دوی دا سیوی چې سکلز هم زور کوي،
درځي توپ هنر دی، پاغه کې د موبایل ریپیرینګ هنر دی، پاغه کې د رنگ سازي هنر دی، نو دا قسمه هنرونه او تزده کیږي.
دوی تفریحي سیشنز هم مهیا کیږي چې پاغه کې مختلف د کیل کوټ سرگرمۍ هم وي او د میوزیکل نایټس حواله سره هم پروګرامونه کیږي.
دا چې کوم داسې غټ وجوهات دي چې خلق نشو اړخته بوزي، نو دغه نشایانو علاج کوونکی ډاکټر ابراجان اپریدی وایي چې دوی له زیاتره هغه خلق راځي چې یا خو د غریبۍ یا د کور د ټینشن او یا نفسیاتي مسایلو ښکار وي.
مونږ ته خو چې کوم مریضان راځي زیاتره په دې کې چې کوم نشایان دي او هغه نفسیاتي هم دي پکې او دې سره سره هغه نشې د څه وجوهاتو نه شروع کوي چې په هغه کې کورنۍ مسلې یا بېروزګاری دغه رنګې ټینشن نور ډپریشن چې کوم ښکار وي همدغه رنګې بیا ورسره نشې شروع کړي او دا ورسره بیا نفسیاتي هم شي او ځینې پکې داسې وي چې دا اول نه پکې د نفسیاتو شکار وي.
دا یادونه ده چې د خیر خیګړې محکمه وایي چې د صوبې هر یو ضلع کې دوی په سرکاري کچا د بیا بحالیه مرکزونه جوړ کړي دي او ځینې شخصي فلاحي مرکزونه هم د دوی په مرستو چلیږي چې پکې دا وخت د څلورو زرو نه سیوا خلق داخل دي او تیرو څلورو میاشتو کې د څلورو زرو نه سیوا کسان واپس د کامیاب علاج وروسته بحال شوي هم دي او په خپل روزګارونو هم لګېدلې دي. د خیر خیګړې وزیر انور زیب خان تر مخه د دې غرض لپاره د دوی حکومت روان کال د یو ارب او پنځه شپېته کروڑ روپو بجټ هم مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي په تیرو څو کلونو کې د صوبو لخوا په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل نه دی شوی چې له وجې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. نېشنل اکشن پلان په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید نه وروسته پر شلو مادو مشتمل یو پلان و چې موخه د ترهګرۍ مخنیوی کول. د دغه پلان منظوري د پاکستان پارلمان ورکړې وه. بل پلو شنون کې وایي تیر حکومت د نېشنل اکشن پلان لاندې ډېر مهم ګامونه اخیستي او نږدې ده چې د پاکستان نوم د FATF لخر لیست اوزی. نور حال شنواز ترگزی پر رپورٹ کی.
وزیر اعظم میاں شہباز شریف ویلی په تیرو څلورو کالونو کې د صوبو لخوا د نېشنل اکشن پلان په نه عملی کې دوسره ترګری کې اضافه شوه. د پاکستان د سرکاري نیوز ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان لخوا د جون پښ پګوشتمه د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر اعظم زیاته کړي حکومت په صوبو د نېشنل اکشن پلان په عملی کولو باندې زور راوړي. آیا د وزیر اعظم شهباز شریف دغه وینا چې صوبو په دې لړ کې داسې کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي نو وفاقي حکومت خپل ذمہواري پوره کړي؟ خبریال او تجزیه کار غلام دستگیر د مشال ریډیو دغه پښتنه د جون په 28مه داسې جواب کړي.
نو اوس یو ګوره چې ټي ټي پی چې کم یو کلدم تنظیم دی په هغه سره چې په افغانستان کې خبرې اترې شروع شوې نو داغه په میډیا باندې هر څه موجود دي. کشانتي هیټ لټریچر خبره و چې دا به د نفرت پاغي باندې په بندیز وي. دا سه بندیز نشته دي. نوې تنظیمونه هم په وجود کې راغله. مثال په تور تحریک لبیک پاکستان کې دي، هغه یو بل د مذهبي انتها پسند ګروپ توګه باندې مخامخ راغی چې سپیشل اینٹی ٹیرریزم فورس جوړول کیږي نو خو سپیشل اینٹی ٹیرریزم فورس موږ هیڅ چرته نه کته دا خو د مرکز کار او چې دا فورس جوړ کړی و چې نن د صوبو به هم پدې کې قصوري خو د مرکز هم پدې کې ډیر زیات غفلت ته
د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي یا د ترګری زد کارکونکو اداري پوپانه د لګیدلې معلوماتو سره سم نېشنل اکشن پلان د 14 دسمبر 2014 د آرمی پبلک سکول پیښور د پیښې وروسته ترتیب شو دغه پلان یا منصوبه کې شل پوینټس یا نقطې دي او دغه منصوبه هم د دغه کال د دسمبر په 14 پارلیمنت منظوره کړې وه په اولنې نقطه کې ویل شوی ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول کیږي دویمه کې د پوځ په نگرانۍ کې به خصوصي عدالتونه کار کوي او د عدالتونو موده به 2 کال وي درېمه کې ترهګر یا وسلوالو ډلو ته په ملک کې اجازه نه ورکول کیږي نکتا اداره چې د ترګری ضد کار کوي دا به مضبوطه ولې شي غلام دستګیر وویل ډیر کارونه داسې هم شته دي چې ورباندې تیر حکومت عملونه هم کړی دي نو هغه څنګه
څورځې پهل چې پاکستان د فیټف د گری لیست نه د وتو هغه اشاره ملاوي شوی دا غي کم مطالبات وغه پوره کړی دي نو هغه خو یورس کې نه دي پوره شوی مې بلکې دمیش دوه میاشتو کې چې کم راغلي دي یغي کې خو نه دي پوره شوی دا غي دروستو د کال دوه دریو کالو مهنتو د پی ټی آی ګورنمنت کړی دا نو موږ دغه بالکل نشو ویل چې په څلورو کالو کې د نېشنل اکشن پلان چې پوینټس او پاغي باندې کار نه دي شوی
د مشاد ریډیو د ترسم جون دی خبر سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو ریاست تی وزیر حنا ربانی کر ویلی ایف اے ٹی ایف په خپل پلان په عملی کولو د جاج اخستو لپاره یو ډله سکل پاکستان ته هم لیږي او د پاکستان حکومت ته دغه ادارې سره په رابطه کې هم ده شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
په کورما ضلع کې په پوره ډول انټرنیټ لا هم نه دی بحال شوی په سیمه کې یاد سهولت د نشتوالي له وجې ځایي خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي په علاقه کې لس ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک موادو تر خپرېدو وروسته حکومت پر انټرنیټ بندیز لګولی دی چارواکي وایي په سیمه کې د پی ټی سی ایل انټرنیټ پر ډی ایس ایل بندیز اوچت شوی ولې 3G او 4G انټرنیټ به څو ورځې وروسته بحال شي طارق اورکزی رپورټ راکوي
په کورما ضلع کې لس ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد تر خپرېدو پس په انټرنیټ لګیدلې بندیز لا هم نه دی اوچت کړی شوی په سیمه کې پر انټرنیټ د بندیز پر دی عمل کې د بشرو قیوم منګل د ګلپورز مشال لډیو ته وایي کچا یو غلط کار کړی په کار ده چې سزا دې ورکړل شي خو انټرنیټ له بندولو سره به د یو بد عمل مخه څنګه ونستل شي
کانو زمانه ته واپس لګلو کوشش کی هو موږ عوام د کورمی عوام د دیشه تیار نه یو مونږ سټریټ فارورډ دا خبره کوو ڈی پی او ڈی سی ته او نورا اعلی چرواکو ته چې هغه خلک چې کوم د امن خرابونو کوشش کی یا لاسونه ککړ دی پکې هغه د فورن گرفتار کړل شي د دې سزا عوام ته ولی ورکوي د خپل غفلت د پټي دوه وجې دوی د ک شانتي اقدامات اوچت کی چلته 3G 4G او نتورک بند کی امن دوی راوسته شي که راوستل غواړي
د جون پر 15 په ټوپاکیو کې زایما شر ملک مومن خان تر وژنې پس لاشیا او سنی مذهب سره تعلق لرونکو خلکو داسې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې چې پکې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی شوې په سیمه کې تر هغې پس حالات دومره خراب شول چې حکومت پر انټرنیټ بندیز ولګولو او پر ځینو هغو رپورټونه درج کړل چې د ویډیوګانو جوړولو او خبرولو کې ملوث ول کچو هم په ضلع کې د شیعه سنی مشرانو تر یوې غټې جرګې پس خراب شوي حالات بیا د معمول په لور راغلل خو انټرنیټ لا هم په پوره ډول نه دی بحال شوی چې له وجې ځایي خلک لا مشکلاتو سره مخامخ دي په عربو کې میش د خوار کلی یو مسافر محمد فاروق تریزه مشال لډیو ته وای د خپل قرآن سره رابطه نیول لپاره انټرنیټ یو بهترین ذریعہ ده خو بدبختانه دا سہولت لدوی اخستل شوی
دا د وکی سره ډیر سر امن بحال شي په دې سره خلکو ته تکلیف ته خصوصا موږ کې مسافرانو ته کانټیک مانټیک بالکل ختم شوی دي کول خو کوو خیر اندسه او ویډیو کال سره سړی لگا تسلی ان کی وشی کنا
موږ په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر امیر نواز او وفاقی وزیر ساجد حسین توری سره رابطه ونی ولا خو هغوی خبرو نه کړي البته یو امنیتی چارواکی مشال لډیو ته وویل په ضلع کې د بدامنه ځنې پیښې تر رامنځته کېدو پس حکومت د امنیت په خاطر پر انټرنیټ بندیز په عمومي توګه لګولې دي چارواکي زیاته کړه په سیمه کې د پی ټی سی ایل انټرنیټ پر ډی ایس ایل بندیز اوچت شوی ولې 3G او 4G انټرنیټ به یو 100 ورځې نور هم بند ساتلی شي د ذکر ده چې په 2018 کال کې هم حکومت د ضلع عام ولس ته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولی و چې دا پر عدالتي احکاماتو شپږ میاشتې وړاندې بحال شو خو لس ورځې کېږي چې یاد سہولت بیا موتل شوی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د طارق ورکزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی، لنډ خبرونه ته اورو.
د شمالی وزیرستان په میرانشاه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد کمپاین کوونکو باندې برید کړی چې دوه پولیس او یو د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي وژل شوی دی. دا په داسر کې ده چې پرون هلته د پولیو یولسم ناروغ هم مندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو صوبایي حکومت تورن کړی دی چې د آمدن او خرڅونو په اړه ډیره کمزوري منصوبه بندي کړي او صوبایي بجټ د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. خو د خزانې صوبایي وزیر تیرمور سلیم جګړه له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. پښتونخوا ملي او ګوند وایي چې د بنو په پښتون کامې جرګه کې د سوي پریکړو عمل کولو لپاره یو ناسته کړي او بل بل لوی اختر ورسته کوي. دا خبره د یاد ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم زرتوال د جون پر 8 مشال ریډیو ته وکړه. د ملګری ملتونو د بشری چارو ادارې اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. یادې ادارې د جون پر 8 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اوسي. او د نړۍ د او لویو جمهوریت لرونکو هیوادونو مشرانو په اوکراین کې پر یو سوداګریز مرکز د روسیې لخوا سوی برید جنگي جرم بلل دي. دا خبره د جون پر 8 د G7 یا د او هیوادونو د ډلې مشرانو کړې ده چې پکې برتانیا، کاناډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان او امریکا شامل دي.
نو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې د ملګرو ملتونو د مړو شو او ټپیانو شمیر شاوخوا 450 ښودلی دی. ماشومان تر زلزلې وروسته د کولرا یا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو له خطر سره هم مخامخ دي. د زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په ترڅ کې ماشومانو ته هم د خوړو او تغذیه په ګډون ځانګړې مرستې په پام کې نیول شوې دي. نور حال ده نوري اسنورینه.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونې زلزله کې د په سلګونو لویانو ترڅنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړه کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې، په سلګونو کورونه یې له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راخویولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخته ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلې چې له زلزلې 2 ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالی ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه وو چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15-16 کسه زخمیان دي. سکم کابل ته وړي چې پخور ته وړي دي، زنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1,150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری یې ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. دغه زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3,000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور و پلاره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بله سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګ د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلی او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي، ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نس ناستې د ناروغۍ چې تر ډېره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
نوریاس نوری رپورټ موریده. په لوګر کې خلک په دې وروستیو کې د خوراکي توکیو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د نرخونو کنټرول ته دې پاملرنه وکړي. د لوګر اوسیدونکي وایي د پخوا پرتله په پولی عالم ښار کې په بېساري توګه د خوراکي توکیو بیې لوړې شوې دي. بل لوري ته د لوګر د سوداګرۍ او صنعت خونې او ښاروالۍ مسؤلان د خوراکي توکیو د بیو لوړېدل مني او وایي چې د دې ستونزې د هواري او د نرخونو د کنټرول لپاره یوه کمیټه ګمارلې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په هیواد کې اقتصادي کړکېچ او بیکاری لیوې خوا او بل لوري ته په بېساري توګه د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدو د لوګر د مرکز پولی عالم اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هغوی وایي د اوړو غوړیو او وریجو بیې چې د خلکو له اساسي اړتیاو ګڼل کېږي د پخوا په پرتله لوړې شوې دي. د لوګر اوسیدونکي ایوب مشال راډیو ته وویل
چې بازار ته لوټ شو زه وخدای په کیلو وړو وړو والا کدومه چې لرو اوس مې وړه بایا کول په دوا زره وو سوه روپۍ بجای خو چې کاروبار نه وي وکو چې خوبری و خروچی وکو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزور دی، اکثره پور کوي او د درې وخته ډوډۍ پر ځای یو یا دوه وخته ډوډۍ خوري.
په خدای باور وکړه چې هر سړي پوره وړي، اته سړی په بازار کې شرمیږي، قرض تر څومره وکړي. نو دا کنټرول د ما په نظر سره خو چې لږ زره د حکومت هم ځان لږ ایش کړي، د ښاروالۍ او نرخنامې ورکړي، غوښې والا په خپل سر نرخونه جوړوي، کیلو والا په خپل سر نرخ جوړوي.
د پولی عالم ښار د یو عمده پلورنځي دکاندار جمیل بیا د توکو د بیو د لوړېدو یو مهم لامل د روس او اوکراین ترمنځ جګړه ښیي چې په نرخونو یې تاثیر کړی دی.
حکومت هم باید مسؤول کام کړي، چې د خلکو باندې سولات راسي او بل تجاران دي زیاته ګټونه کې دا دکانداران خود انشاءالله ډیره ګټه نه کوي. د دې په خاطر باندې 300 افغانۍ 50 افغانۍ 100 افغانۍ پر پارسل کې اضافه نه ګټي.
بل لوري ته په لوګر کې مسؤلان د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل مني او وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره د ښاروالۍ سوداګرۍ او صنعت خونې اقتصاد او یو شمېر نورو ادارو څخه ګډه کمیټه ټاکل شوې او د توکو نوې نرخنامه هم جوړه شوې ده. د پولی عالم ښاروال محمد اسحاق سعید له امنیتي ادارو وغوښتل چې د نرخونو په کنټرول کې د ورسره مرسته وکړي.
نرخنامې د کنټرول کې باید موږ سره قواجهه د موږ سره ولایت ته یا قومندانۍ د لیدنه پر همکاري غواړو. که دوی موږ سره په دې هغه کې همکاري وکړي لکه جدي شي په دې کې ان شاء الله دا نرخ کنټرولېږي. خو یو دومره به وایم چې بعضې نرخونه تر اثارو تړلې دي، د هغې کنټرول د افغانستان په سطحه باندې نشي کېدلی. له بهر نه چې کوم شی افغانستان ته رواردېږي د هغو ټولو کنټرول تر اثارو پورې تړلی ده.
د سوداګرۍ او صنعت آمریت یو تن مامور عظیم الدین ستانکزی وایي کله ناکله ځینې سوداګر هم د نرخونو د پورته کولو کوښښ کوي.
حتی مال نه وي چې دوی په خپل سر جه کې، حتی دوی د داسې بانه کوي چې لارې بندې دي، کېدای شي ران نسي راځي نهشته. حتی کې یوه ورځ زندوشي دوی د یو شایره ونرسیږي بازار ته، یا وړي یا غوړي یا ډالر کې جکشي به نیم دوی باندې ونیسي ډالر جکشل.
په لوګر او نورو سیمو کې داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې چې پر لپسې وچکالیو د بزګرانو کرنیز پیداوار ته هم درون زیان اړولی دی. د هیواد په کچه اقتصادي کړکېچ، بیکاري او نورو هیوادونو ته د افغان ځوانانو مهاجرت هغه نورې ستونزې دي چې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. دا مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې په سکولونو کې د فرنیچر او نورو بنیادی اسانتیاو پوره کولو لپاره 2 ارب روپۍ بیلې کړې دي. خو د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي په دې پیسو د صوبې ماشومانو ته ښه تعلیم نشي ورکول کېدی او دا چې حکومت باید د تعلیم لپاره زیاته بودیجه ایخی وای. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پښتونخوا کې 15% سکولونه د سکلو پاکې اوبه او 20% نور چاردیواری نه لري. د دې ادارې په خبره د دې سکولونو ډیری د قبایلي ضلعو هغه دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سوبې د هغو سکولونو لپاره په بجټ کې 2 ارب روپۍ مختص کړي چې فرنیچر، ودانۍ او یا نور بنیادی سهولتونه نه لري. د جون په 14مه د سوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د مالی کال 2023 د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دا پیسې به د سوبې د سکولونو پر بنیادی سهولتونو خرچ کولی شي.
2 ارب روپۍ اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے.
بلخوا په پاکستان کې پر تعلیمی چارو سیړنې کوونکي یو غیر سرکاري ادارې الائنس فار میتھس اینڈ ساينس سره د پالیسۍ جوړونې په برخه کې کار کوونکي عمر اورغزی د جون پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا اعلان کړل شوی پیسې ډېرې کمې دي او د سکولونو د انفراستراکچر او د بنیادی سهولتونو د نشټوالي مسلې ډېرې زیاتې دي.
دواره روپۍ مسینګ فیسیلیټیز لپاره یعنی یقینا په سکولونو کې دی وخت کې د بجلی مسلې هم شته، د اوبو مسلې هم شته، د باونډری وال مسلې هم شته. لکه په قبایلی ضلعو کې دا ډیټا یو کال مخکنی ډیټا ده، خو چونکی موږ سره اپډیټډ ډیټا د کرونا وجنه نشته. په قبایلی ضلعو کې 36% سکولونه د سیدی چې هغه کې د اوبو مسلې دي او دا 75% سکولونه موږ سره د سیدی په قبایلی ضلعو کې چې الته بجلی نشته، او بیا موږ سره 60% سکولونه د سیدی چې الته کې اوورال مسنگ فیسیلیٹیز دی هغه کې بجلی هم راځي هغه کې اوبه هم راځي.
په قبایلی ضلعو کې د نامنې په پیښو هلته د پوځي عملیاتو پر مهال ګڼ سکولونه ړنګ شوي، د ځینو د بیا رغونې کارونه پیل شوي او ځینې لا هم وران ویجاړ دي او یا بنیادی سهولتونه نه لري. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان حسین یې په اړه وایي
بنیادی کوم ضرورت دي یعنی هغه کې د اوبو سکولو د بجلی سهولت د ځینو کوم سکول چې د هغه نږدې چاپېره اور ٹائلٹ کی ضرورت
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم پر خپل وپاړه لیکلي. په خیبر پختونخوا کې 90% سکولونه بجلی نه لري. بلخوا د برسوات هلکانو د یو سرکاري سکول استاد نواب فرید مشال ریډیو ته وایي په بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه د بنیادی سهولتونو د نشتوالي سره مخ دي.
د ټولې اضلاع تقریبا د ترهګرۍ په وخت کې ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي، ډېر زیات سکولونه ډیمیج چوی دی. بعض سکولونه داسې هم دي چې داغه د سرنس انفراستراکچر نشته، هغه د ونو لاندې سبقونه وای، هغه په جمعاتونو کې سبقونه وای ماشومان، نو 12 روپۍ خو هیڅ نه دی. بیا چې پکې کله د ګورنمنت د خلکو کمیشن یې وزید نو دا هیڅ پاتې نشي، یعنی په دې کې هغه 50% هم ونه لګي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړي محمد شفیق وای په صوبا او خاص کر قبایلی ضلعو کې د سکولونو د بنیادی سهولتونو د نشټوالي پر مسله خبر دي او په دې اړه د اړوند ادارو سرکار هم کوي.
د حکومت په ایجوکیشن سیستم کې مونږ ته یو سکیم راکړو میسنګ فیسیلیټی چې کم سکول کې کمرې کمی دي، واشروم نشته یا چاردیواری نشته. په هغه مت کې لکه 30 کروڑ نه ابو روپے خرچ شوي دي، بلکې اوس هم فنډنګ روان دی. هغه کې دا وشول چې یو دغه پی ٹی سی کاؤنسل جوړ شو، یعنی د پلارانو دی طرف نه یو مالک مکان او د ٹیچر سائیڈ نا پرنسپل کونسل چان شول. او هغه څخه دا وشوه چې کم سکول کې 2 کمرې نه وي نو ډایریکټ دوی د خپل اکاؤنٹ نه په هغه کم جوړ کړي. داسې فرنیچر شول یا فری کتابونه شول. بیا په دې سکولونو کې د ٹیچرز پورا کول شول.
تیر کال د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د غیر فعال سکولونو په فهرست کې خیبر پختونخوا په 2م نمبر راځي چې په کې 1,463 سکولونه غیر فعال دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د مشال رډیو نه خبري غړې اوري. پیښور های کورټ د جنسي زورونې په یو قضیه کې د خیبر پښتونخوا د گورنر د فیصلې پر ضد یو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د سیاستو د څانګې یوې زده کوونکي د دې څانګې پر مشر د جنسي زورونې تور پورې کړی دی. د صوبې گورنر دا تور بې ځایه بللی، خو تر هغې مخکې د جنسي زورونو ښکار میرمنو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې پوهنتون ته امر کړی و چې په جنسي زورونه تورن استاد له نوکرۍ لرې کړي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د امنا اشفاق وکیل وای د جنسي زورونې په مقدمه کې د پیښور های کورټ د اغه درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی او په دې کې متعلقه کسان ورغوښتي دي. امنا اشفاق د اسلامي کالج پوهنتون د سیاستیاتو د څانګې زده کوونکې ده چې هم د دې څانګې په مشر پروفیسر ډاکټر امیر الله یې د جنسي زورونې تور لګولې ده. په دې قضیه کې وروستۍ اوریدنه د خیبر پښتونخوا گورنر کړې چې تر مخه یې امیر الله د جنسي زورونې له توره پاک ګرځول شوی، خو امنا اشفاق له دې فیصلې مطمئن نه ده. د نوموړي وکیل ایډوکیټ سنگین خان د جون په 26 په مشال لیډیو ته ویل لدی وړاندې په همدې مقدمه کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې یا اومبارډز پرسن رخشندناز فیصله اورولې وه، او پکې یې له اسلامي کالج پوهنتون څخه غوښتي وو چې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله له نوکرۍ لرې کړي او ټول مراد یې ترې واخلي. ایڈوکیٹ سنگین خان اهله سرګنده کړه چې های کورټ با د گورنر فیصله منسوخ او صوبایي محتسب فیصله بحال کړي.
زما خپل خیال دا دی چې گورنر چې کوم فیصله کړي دا هغه چې کوم قانوني جواز پېښ کړی دی هغه جواز حیثیت نه لري، نو زما امید خدای راځي های کورټ پر سټرایک ډاون جواز هغه دا پېښ کړی دی چې جنې د ماشومې د خپل کیس په شهادت سره ثابت نه کو په ډایرکټ شهادت سره اینی شہادت سره او صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس باندې امبرس پرسن فیصلہ کړي. نو سوال دا دی په ټول دنیا کې د سیکشوال ہراسمنٹ کیسونو کې مسلمه اصول دا دی چې دا برډن اپروف او ملزم باندې ہراسمنٹ واقعات کیږي، نو هغه چې دخل کو دوړان دي خستر کو دوړان دي خل کیږي چې حالت خامخا به سوق موجود دي ابه ویني.
د اسلامي کالج په هنتون د سیاستیاتو د سانګې د کونکي امنا اشفاق د 2000 کال په 18 نومبر د پوهنتون انتظامیه ته لیکلی شکایت جمع کړی وو چې پکې یې د دې څانګې مشر ډاکټر امیر الله په جنسي زورونه تورن کړی وو. نوموړی وایي دا پیښه هم د دغه کال د نومبر په 15 نیټه هغه مهال شوې وه چې ډاکټر امیر الله خپل دفتر ته ورغوښتي وه. امنا اشفاق د جون په 26 مشال لیډیو ته وویل دا به د خپل حق لپاره هر ډول قانوني جنګ کوي ځکه چې تر شا یې د دې کورنۍ ولاړه ده.
دیون باندیو زه چې اوس کله دا یو کال بعد یونیورسيټي ته واپس ریګولر سٹارټ شوم، نو ماته بابا ویل چې یریږي بنو اس سم نشي کولی او تا د یونیورسيټي کې څه سم نشي، لکه ماته خو کانفیډنس را کولو کو شو کو، نو ما سره مطلب عمر شانتی دي څنګه چې هغه ته لاو سم رویه نه بدل شوی نه سبل سم.
بلخوا ډاکټر امیر الله د جون په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په فیصله کې د جنسي زورونې له توره بری کړل شوی او مخکې به هم خپل موقف ایوازې په قانوني فورم ورکوي.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
او سم د راتلونکو لوی اختر د قربانۍ په اړه رپورت او لوی اختر روان دی. اوریدونکو تاسو د قربانۍ سروي اخیسته ده کنه؟ د لوی اختر پر انګ دي کېدو سره په پاکستان کې خلک د قربانۍ لپاره د سروي اخیستلو په فکر کې دي، خو د سیمې اوسیدونکو د سرویو د ګرانو بیو لامل شکایت کوي. له دوی څخه ځینی اندېښمن دي چې دا ځل خایي د ګرانۍ له وجې قربانۍ ونه کړی شي، خو د سرویو سوداګر بیا وایي چې بیې دومره نه دي لوړې څومره چې خلکو واویلا جوړه کړې ده. خبریال فرهاد شینوار د پیښور پر رنگ روډ یوې منډۍ ته ورغلی، د سرویو له پلورونکو اخیستونکو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ راستولی.
د خیبر پختونخوا بندوبستی او قبایلی ضلعو وګړي وایي چې په ملک کې د پیټرولي مصنوعاتو، بجلی او خوراکي توکو سره سم د سارو نرخونه هم لوړ شوي او دوی اندېښمن دي چې د لوی اختر قربانیونه محروم نشي. د پیښور په رنګ روډ د سارو په منډیانو کې تر اوسه رش نه لیدل کیږي، خو ځینې سوداګر ورته ساروي راوستلي او غواړي په ښه بیه یې خرڅ کړي. د پیښور په رنګ روډ یوه منډی کې بلال احمد نومیتن د لوی ساروی خستو لپاره راغلی او مشال ریډیو ته وایي:
زویم چې دا پر خدا صورت حال دی چې خلک چې کم دی د روټین محروم دي جی، دا به ډیر زیات چې کم یغو کنه خو لک پورې به 90,000-80,000 داسې قیمت ته نو دو پر ډبل دی کنه جی، 100% مهنګای زیاته شوې وو. سه ماته ویل چې 180 نو دا چې ډیر کوشش وکم نو 150 پورې به راکی، نو کني مشکل ده چې 150 پورې مراکی. د خلکو پرچیزینګ پاور ختم شوې ده.
په دې منډه کې یو مشر تن حاجی خان د سارو د نرخونو په اړه وویل:
سرویو پاته لګي تروی تروی پورې خبره ده، نو اردانم شته او ګرانم شته، او سړی د خپل قسمت خبره ده، نو که تا سره پیسې وي قرباني به وکړي او که چا سره نه وي بس هغه پاتې دي، هسې نه پاتې دي. نوره مینګې ده، نور هر سړی خپل ځان دغه ده، نو ګوري به چې څنګه چلکیږي. چې کم شی دی د ګاډي نه ونسه، د پیټرول نه ونسه، د خوراک نه ونسه، هر شی ګران دی.
د لویو سارو یو سوداګر نعمت الله وایي چې په دې موجوده ګرانۍ کې لا د سارو نرخونه دومره نه دي ختلي لکه څومره چې خلکو یوه اوازه خوره کړې، او بله دا چې موږ په کلیو کې دا ساروی اخیستي او څه ناروغۍ پکې نشته.
سروي ډېر ارزانه دی، داسې خلک اوازه جوړه کړې چې ګران دي. 200 روپۍ غوښه کیلو د غوښې په حساب سره اوس هم سروي ارزانه دي.
دا سخی زینه مغټ سخی دی، تقریبا دا په 100 روپۍ باندې دی.
دا زه 140 پورې ورکوم.
140,000
دا د حساب کې د کسابې له چې واچې د کسابې نه مطلب دا خپې وځي. دا چې دی اندازن درې منسخه دی بوشه، نو څنګه پاتیا زر اخلي بوشه په 200 روپۍ کیلو غوښه ده بوشه. ته حساب وتاو کې د غوښې حساب مالته ولګولو. منډیانو مالونه هم نه دي، بیماریانو اکثر د منډیانو مالو کې ما په کورونو کې اخیستي، یکه یکه مخیستي دي. ګاک شته دی او خالي ریږي خرچې زیاتې دي مالونو بوشه. هر څاروی بېګاله 500 روپۍ خوري، مطلب دا سوچم لري چې یار بیماریانو دي یو اوازه شانتې وچته شوې ده بوشه، د دې سره خلک ډېر ټینشن کړي.
د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې ویلي چې د ملک په مختلفو برخو کې په سارو کې د پوستکي ناروغي خوره شوې، او دوی د دغې صوبې په یو شمېر ضلعو کې د ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره سارو ته مخکې نه د ویکسینو لګولو عمل پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. اوریدونکو، دا اونۍ په مشال راډیوي مجله کې موږ د پښتنو د لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب سره دغه پر ژوند او کار باندې ځانګړې خبرې کړې دي. نو دا پروګرام تاسو د نن ورځې د پروګرامونو په لړ کې اورېدی شئ. پرون د خپرونه په لومړي ځل تاسو اورېده، نن یې تکرار اورېدی شئ او د راتلونکي جمعې په ورځ هم اورېدی شئ. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وروستیو ورښتونو واورو ورېدو له امله 2 تنه شپانه او زرګونه څاروي مړه شوي دي. دوی له نړیوالو مرستندویو ادارو او خیریه بنسټونو څخه زیانمنو وګړو سره د مرستې غوښتنه کوي. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وروستیو ورښتونو او واورو د ځایي خلکو په زرګونو څاروي مړه کړي دي. د نورستان د والي بیان سیف الدین لټون وایي ځایي خلک د اوړي په موسم کې خپل څاروي د غرونو لوړو څوکو ته د سړ لپاره بیایي، چې وروستی واوري او ورښتونه د نورستان د خلکو له توقع خلاف وي، چې له امله یې 2 تنه شپانه او شاوخوا 1000 څاروي وژل شوي دي. نوموړی وایي
په دې وخت کې نورستان خلک په جګو غرونو په سرونو کې وي یا په کنډونو کې وي،
خپل مالونه کندونو ته به د څړ د پاره ځکه پالته اوس څړ ځایونو عمل ته یخو سیمو ته خپل مالونه به او په هغې سیمو کې دوی سرپنا نه لري خو همدغسې د سموڅو او یا په یو خیمه یا یو ترپال د دغې نه استفاده کوي. نو دا چې ناڅاپي واوره شروع شوله او د دوو کسانو د مرژوبلي په شمول تر 2000 څارویو ته هم پکې تلفات ورسېدل.
د لټون په خبره د وژل شوو څارویو ډیره برخه د غربي نورستان په نوروګرام او دواب ولسوالیو کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره د نورستان خلک د مالدارۍ له لارې ترلاسه کیدونکي عاید پرته د ځان بسایني بله کومه وسیله نه لري. هغه په دومره شمیر کې څاروي له منځه تلل د دې ولایت د خلکو لپاره چې د اقتصادي پلوه خورا بې وزله دي ناورین وباله. نوموړي له مرستندویه ټولنو وغوښتل چې د نورستان د زیانمن شوو خلکو سره مرستې وکړي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د اوړي په دې موسم کې روغتونه او واورې او سیلابونو په بېلابېلو ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي.
رپورټونه هم دومره واوریدونکو. اوس ته سید ولی په آواز کې دا سندره واوري.
بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا حال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا حال دیر مزیدار دے خیال دے خدا خیال دیر مزیدار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزیدار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزیدار دے ژوندون خو خلیوال ډیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا خال ډیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا خال ډیر مزیدار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال ډیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا خال ډیر مزیدار دے کنڈا منڈس نا دیتا خال ډیر مزیدار دے وطن او پجانا کړه تا سوال ډیر مزیدار دی په کونډه منډز نا دیتا حال ډیر مزیدار دی په کونډه منډز نا دیتا حال ډیر مزیدار دی رقیب دے بدمشی کو بہر حال ڈر مزیدار دے پکنڈا منڈا سنا دیتا